امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
کابل قندهار په لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې وو وشکه سم لشي دي. د اسرایل صدر اعظم د لبنان په سرحد کې د حمله پړه د ایران په غاړه اچولې ده، او د بشري حقوق نړیوال سازمان ویلي دي چې د امنیت تر لامل لاندې بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي نن لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. دا پروګرام د وخت سره چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیدلی. داعش په افغانستان او پاکستان کې د فعالیت ادعا کړې ده. په دې حق له د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسف دی سره مرکه لرو. ځینې نور مطالب هم شته، خو اوس د زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د قلات ښار سره نږدې د کابل قندهار په لویه لاره نن په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه ویش کسان مړه شوي دي او یو دېرش کسان ټپیان دي. پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل ریپورټ ته.
دا په زابل کې د نننۍ خونړۍ ترافیکي پیښې د یوې قرباني غږ وو. پیښه نن غرمه مهال د کلات ښار سره نږدې د کاکړانو چینې په سیمه کې رامنځته شوې. له هرات څخه د کابل پر لوري د ټونس په ماس یې سدوسی موټر کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو سپاره و. د زابل والی محمد اشرف ناصری امریکا ژغ آشنا رټول چې وجلسو کسانو کې 15 شزي او څلور ماشومان او ټپیانو کې د اوو روغتیاي حالات نازک شول سوي.
اته 15 کسان سوړلي د پټوله دریش کسان موږ شهیدان لرو چې په یغې کې 15 زنانه شهیدان لرو او څلور ماشومان هم په دې کې شامل دي. او یو شمیر هغه زخمیان چې هغه حالت ښه نه وو موږ د خپل طبي عملی سره یو ځای په امبولانسونو کې مقندهار ته واستول.
پیښه کې ټپسیوي کسان وایي چې د مسافرونکو بس موټر ټوله سپرلې د مرکزی او شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې له هرات څخه سهار وختي حرکت را کړی وو.
ورلمې رفتم امتوري د دمروش تیلر اومد ناتونه صداره کنه زد به بغلش. پروان بود، از غزنی بود، کابل بود، بدخشان بود، کاپیسا بود،
کلو خلب التپراتو جواری دا وطن د پوین سر.
عزیز الله پوپل امریکا ژغش نه رادیو.
لبلې خوا ریپورټونه وایي چې د غزنی ولایت د اندړو پولیس والای کې د طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ په نښتو کې یو لس کسان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې طالبانو د اندړو د پولیس والای په مرکز برید کړی او 14 پولیسان یې وژلي دي. خو نوموړي په دغه حمله کې د طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل.
د لغمان په ولایت کې د جنازې د مانځه په وخت کې په ځانمرګ برید کې 14 کسه مړه شوي او 16 زخمي شوي دي. دا پیښه نن د پنځشنبه په ورځ مازیګر د میترلام د ښار د پهلوان بابا په غونډۍ کې شوې ده. خلکو د لغمان د پولیسو د یو سیمه ییز قومندان سیدا جان د جنازې مونځ کاوه چې دا پیښه وشوه. د لغمان د والي نطاق سرحدي ځواک د امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې د لغمان د امنیت د قومندانۍ د جنایي څانګې د مدیر خلیل نیازی په شمول څلور پولیس هم وژل شوي دي. ځواک وویل چې په دې پیښه کې 16 ملکي وګړي زخمي شوي دي، د کې 3 پولیسان دي چې د دوو ماشومانو حالت پکې د اندېښنې وړ خوندل شوی دی. د لغمان د امنی چارواکو ویلي دي چې یو سړی نیولی دی، ګمان کیږي چې بریدګر دی. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
د ملي امنیت اداره وایي چې ځواکونه په پکتیا کې 15,000 کیلوګرامه امونیم کلوراید ضبط کړی دي. د ملي امنیت له ریاست لخوا نه په یو خبره شوی بیان کې ویل شوی دی چې محمد داود په نوم دغه سړی غوښتل چې په یو لس سلندره بارونکي موټر کې مواد د حقانی شبکې غړو ته ورسوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د لبنان او د اسرایل په سرحد کې کراری وه. د چهارشنبه په ورځ په جنوبي لبنان کې د حزب الله او اسرایلو ترمنځ په نښتو کې دوه اسرایلي عسکر او د ملګرو ملتونو یو 16 ساتونکي عسکر ووژل شو. اووه اسرایلي عسکر زخمي شوي هم دي. حزب الله د اسرایل یو پوځي کټار په نخه کړ، پر راکټونو وښت او بیا د اسرایل جټ الوتکو په جواب کې د حزب الله مرکزونه بمباری کړل او د ټوپ دزې په وکړي. په 2000 کال کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جنگ نروسته پرونی حمله تر ټولو غټه حمله و. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغه حمله پړه د ایران په غاړه اچولې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرایل او حزب الله ترمنځ په نښتو کې د یو هسپانوي عسكر وژل غندلې دي چې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو په 16 ساتونکو قواوو کې وظیفه اجرا کوله. په ملګرو ملتونو کې د هسپانیې سفیر ټوله پړه د اسرایل په غاړه واچوله او د بشپړ تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسرایل او حزب الله ترمنځ د وروستي نوښتو په ګولان کې د اسرایل په لوري د راکټونو د وشتلو او د هوایي بمباریو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین وخت کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کابینې یوې عاجلې غونډې ته ویلي دي چې د راکټونو وشتونکو به د نوموړي په قول یو ډېر درون قیمت ادا کړي. نن نتانیاهو ویلي دي چې ایران د حزب الله نه د یوې تروریستي ډلې په توګه د اسرایل په ضد استفاده کوي. هغه ویل چې د سوریې رژیم او لبنان دواړه د پرونی حملې ذمہواری په غاړه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ واشنگتن دی. د اردن حکومت وای تر څو چې د خپل یو پیلوټ د جون پاړاو ته ډاډ نوی ورکړ شوی، هغه عراقي مېرمن به خوش نه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د لید خوشی کول غوښتنه کړې ده. د اردن د حکومت یو وایان محمد النعماني په عمان کې خبر اعلان ته ویل چې موږ چمتو یو چې په دا خبر غور وکړو، خو لومړی دې راته اسلامي دولت وښيي چې زموږ پیلوټ واقعا اوس هم ژوند دی. د اسلامي دولت ډلې نن په ویډیو کې خبرداری ورکړې او اردني چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ په محلي وخت لمر پرېوتو پورې یو عراقي مرمن ساجده الرشاوی خوش نه کړه. نو یو جاپانی ژورنالیست کینجی ګوټو او د اردن د هوایي قواو یو پیلوټ چې نوموړی ډلې سره په ارغمل دي ووژني. جاپانی او اردن چارواکو ویلو چې کوښښ کوي د ویډیو اصلیت معلوم کړي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د نړۍ حکومتونه د امنیتي اقداماتو د ټینګولو تر نامه لاندې د خپلو وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. دا یو ډېره جدي غلطي ده. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان نن د بنچنپی بورس په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په باب په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې نایجیریا، عراق، سوریه، اسرائیل او امریکا د نړۍ د هغو ملکونو په جمله کې شامل دي چې د امنیتي اندېښنو تر نامه لاندې د خلکو د بشری حقوقو نه تیری کوي او د دې تیری لپاره جواز لټوي. د بشری حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان عامل رئیس کنترات ویلي دي کوم ملکونه چې د امنیت د ټینګولو په نوم ځینې اقدامات کوي امکان لري چې معکوسه نتیجه ورکړي. نوموړی وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ اعتماد او باور له منځ نه ځي او د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ تشنج زیاتیږي. کنترات ویل دا چې د نړۍ یو شمېر حکومتونه بشري حقوقو ته زیات اهمیت نه ورکوي او ضروري نه ګڼي زیاته توجه د سیاسي اقدام په لوري وي. کنترات وایي دا به ډیره بهتره وي که د حکومتونو پالیسۍ جوړونکي د بشري حقوقو په مقابل کې معقول تعامل وکړي او په دې خبره پوه شي چې که د بشري حقوقو سره د اخلاقي نورمونو په چوکاټ کې برخورد ونه شي په ټولنه کې ګډوډي او تشنج او جنگ جګړو ته لار خلاصيږي.
مشهور امریکایي فزیک پوه چارلس ټاونز چې د الکترونیک چې د الکترومګنیټیک د څپو د پراختیا په اړه د پلټنو په نتیجه کې ساينس پوهانو د لیزر شوا کشف کړی و. د سه شنبه په ورځ نوښته د 9 کلونو په عمر د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې مړ شو. ل فزیک پوه ټاونز سره د لومړي ځل لپاره د الکترومګنیټیکي څپو د پراختیا مفکوره په 1950 میلادي کال کې د نیویارک د کولومبو په د کولومبیا په پوهنتون کې د ساينسي پلټنو په دوران کې پیدا شوه. چې درې کلونه وروسته یې د پوهنتون د شاګردانو سره یو ځای په ازمایشي ډول یو نوې آله جوړه کړه. اوس د لیزر د شعاګانو دغه آله د نړۍ په ډېرو ملکونو کې استعمالیږي او د انسانانو د ورځني ژوند یوه عادي برخه ګرځېدلې ده. ټاونز په 1964 میلادي کال کې له یو روسي ساينس پوه الکساندر پروخوروف سره یو ځای د نوبل د سولې جایزه هم وګټله.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو